وخت د مازګر 15 بجې سوې د مشال ریډیو د نن ورځې د ورستي خبری خبرونه ته مزه بوريوال کاکړ هرکلی کوم. د پاکستان پوز د افغانستان هغه تورونه رد کړی دي چې ګواکې د پاکستان له خاورې پر کونړ ولایت د توغندیو بریدونه کیږي. خو د کونړ ولایت چارواکي وایي چې د پاکستان لخوا د دوی پر سیمو د توغندیو بریدونه په تیرو څلورو ساعتونو کې هم دوام درلود. د خیبر پښتونخوا په بردیر کې د امن د لشکر غړي وایي چې یو پلو ورسره حکومت مرسته نه کوي او بل پلو له دوی ته وسلوال ګواښونه ورکوي. او د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمیر نور رپورټونه او شننې د دې غړي برخه دي. خو لومړی به خبرونه واورو چې انیسا اجمل یې وړاندې کوي.
د خبرونو سرټی کې افغانستان پاکستان ته خبرداري ورکړې چې که د پولې بلې غاړې نه یې نورې ګولې غورځولې نو اړیکو ته به سخت زیان ورسیږي. د افغانستان په شمال کې نن یو افغان پوځي په ناټو ځواکونو ډزې کړې چې پکې دوه امریکایي سرتیري شوبل شوي دي. او د شام د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د بشار الاسد حکومت به خپلې کیمیایي وسلې یوازې د بهر څخه د تشدد په ځواب کې کاروي. اوسته خبرونو تفصیل. افغانستان پاکستان ته خبرداري ورکړې چې که د پولې بلې غاړې نه یې نورې ګولې وغورځولې نو اړیکو ته به سخت زیان ورسیږي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان د خارجه چارو مرستیال وزیر جاوید لودین د اتوار پر ورځ په کابل کې پاکستانی سفیر په تازه بریدونو د خبرولو لپاره وربللې دي. د افغان ولسمشر حامد کرزي دفتر وایي دغه مسله په ملي قومي شورا کې هم څېړل شوې ده. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی
په کونړ او سمنګان کې یوه ډېره دردناکه پیښه او همدارس په کابل او میدان وردګو ولایتونو کې د ناامنیو ډېرېدل د دې ایجاب کوي چې د ملت کور باید ډېر ژر دغې پیښې ته رسیدګي وکړي. په دې هکله به امنیتي ارګانونه ستاسو د وړاندیز له مخې د ملت کور ته راغواړو. اوس ستاسو زړه چې استجواب کوئ او که استضاع کوئ.
بلخوا تېر شپه ناوخته د پاکستان پوز په یو خبر پاڼه کې دا تورونه رد کړي دي. چارواکي وایي د افغانستان په شمال کې نن یو افغان پوځي په ناټو ځواکونو ډزې کړې چې پکې دوه امریکایي سرتیري ژوبل شوي دي. په فریاب ولایت کې مرستیال والی عبدالستار بارز ویلي چې د امریکایي ځواکونو لخوا په ځوابي کاروایۍ کې دغه افغان سرتیري وژل شوی دی. دا برید د اتوار دروازې د پیښو وروسته شوي چې د افغانستان په لویدیځ کې یو افغان پولیس چارواکي درې روزنه اغوستونکي بهر ملکیان وژلي وو. د رپورټونو تر مخې په هلمند ولایت کې د دې میاشت په شروع کې د برتانیا درې عسکر هغه تن وجلی چې د افغان پولیسو جامې پتن وې. د خیبر پختونخوا په بردیر کې د وسلوالو پر ضد جوړ کړل شوی د امن لخکرو غړي وایي چې یو خوا ورسره د حکومت لاړخه اوس مرستې نه کیږي او بل اړخ ته د وسلوالو لخوا ورته د وژل کېدو ګواښونه ورکړل کیږي. د امن لخکر غړي وایي د پاکستان پوز ورته ویلي چې د امن لخکرو نور ضرورت نشته. د دې لخکر یو غړی شاه حسین په دې اړه مشال ریډیو ته وایي بلخوا د بردیر د پولیسو مشر احسان الله وایي چې د امن لخکر سره حکومت خپل مرستې کوي او داسې هیڅ خبره نشته چې ګواکې حکومت د دوی د مرستو نه پشا شوی دی. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د شام د بهرنیو چارو وزارت نن ویلي چې د بشار الاسد حکومت به خپلې کیمیایي وسلې یوازې د بهر څخه د تشدد په ثواب کې کاروي. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جهاد مقدسی نن په دمشق کې خبری کانفرنس ته وویل چې حکومت به له دې وسلې څخه د شام د خلکو په ضد کار نه اخلي. جهاد مقدسی ټینګار وکړ چې په دې هیواد کې د بحران له پراختیا سره سره د کیمیایي وسلو ذخیرې د پوز لخوا خوندی ساتل کیږي. د سپینې ماڼۍ یو بیان پرون ویل چې د شام د کیمیایي وسلو په خپرېدو یا استعمال کې لاس لرونکي چارواکي به ذمہوار وګڼل شي. د شام د بهرنیو چارو وزارت ویان دا هم ویل چې په دمشق کې امنیتي حالت اوس د ښه کېدو اړخ ته روان دي او په سور ورځو کې به سم شي. هغې دا خبره رد کړه چې ګنې عرب لیگ د شام ولسمشر بشار الاسد او هغه کورنۍ ته د دې هیواد نه د خوندي وتلو وړاندیز ورکړی دی. د امریکا په واشنگتن کې د ایس بیماری په اړه نړیوال کانفرنس شروع شوی چې مقصد یې د دې بیماری نه د بچ کېدو په اړه د نورو ګامونو پورته کولو لپاره غږ کول دي. دې بیماری په تیرو دریو لسیزو کې 1.5 میلیونه کسان وژلي دي. د نړیوال بینک مشر جیم یونګ کیم یوې غونډې ته ویلي چې د ایډز بیماری ختمولو ته نږدې شوي دي.
I pledge that the World Bank will work tirelessly with all of you here.
زوجمنه کوم چې نړیوال بانک با تاسو په مرسته د ایډز د ناروغي خلاف تر هغه نستړی کیدونکو کار کوي تر څو موږ دا جنگ وګټو. تاسو ما سره د اخلاقي طاقت په آماده کولو کې مرسته وکړي او عملی ګامونه پورته کړي. دارنګ د ایډز د ناروغي ضد تحریک د غربت په ختمولو کې هم لوی پرمختګ کړی دی.
دغه سي د ایډز لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې مشر وايي دوی هر کال د دې بیماری نه د بچ کېدو لپاره 14.8 بلین ډالر خرچ کوي او نورې 2 بلین ډالر امداد ورته پکار دي. دغه کانفرنس چې یو اونۍ به دوام وکړي او په 20 جولای به سرته ورسیږي د کال 1990 وروستو په امریکا کې لومړی نړیوال ایډز کانفرنس دی. اور اس ته خبر ده چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د بلکان هوادونو ته د خپل سفر په لړ کې نن سربیا ته ځي. بان کی مون با د مونتینګرو او کروشیا ورستو نن بلګراد ته رسیږي او په بلګراد کې د سربیا لنوي ټاکلې شوی ولسمشر او یو شمیر نورو چارواکو سره به ګوري. د سربیا نه وروستو با بان کی مون لدی ځای بوسنیا او مقدونی ته ځي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریدل چې انیسا اجمل وړاندې کول. د پاکستان پوز د افغانستان هغه تورونه رد کړی دي چې ګواکې د پاکستان له خاورې پر کونړ ولایت د توغندیو بریدونه کیږي. خو د کونړ ولایت چارواکي وایي د پاکستان لخوا د بریدونو په تیرو 40 ساعتونو کې هم دوام درلود. د خیبر پښتونخوا په بردر کې د امن د لشکر غړي وای یو پلو ور سره حکومت مرسته نه کوي او بل پلو دوی ته وسلوال د مرګ واښونه کوي. د پاکستان وزیر اعظم د قانون وزارت امر کړی دی چې په قبایلی سیمو کې دی د بلدیاتی نظام لپاره هلې ځلې چټکې کړي. خو یو قبایلی مشر وايي
ما په خیال کې په موجوده وخت کې دا ناکامه هر بار چې څوک پورې د قبایلو سره مشاورت نه وي شوی دا نظام دا خبرې دا ناکامې خبرې دي.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور ریپورټونه او شننې هم د دې خبرونې برخه دي. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونه لومړی رپورت. افغانستان پر کونړ د پاکستان د راکټي بریدونو په اړه خبرداري ورکړې دي چې په کابل کې د پاکستان سفیر پرون د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتل سو او ورته ویل سو کچیرې د پاکستان لخوا د افغانستان پر کونړ ولایت د راکټي بریدونو دوام وکړ نو دا به د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکو ته سخت زیان ورسوي. زموږ همکار نوریاس نوری په اړه رپورت وړاندې کوي.
د افغانستان حکومت د کونړ ولایت پر څو کلو د پاکستان د راکټي بریدونو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه. د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال جاوید لودین پرون په کابل کې د پاکستان سفیر محمد صادق ورغوښتې او هغه ته وویل چې د دغو حملو دوام د سیمې د امنیت، سوداګرۍ او د سولې اړوندو مسایلو په شمول دوه اړخیزې اړیکې سخت زیانمنوي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال او د پاکستان سفیر موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو په وزیر لوړ رتبه چارواکي د پدې اړه په نږدې راتلونکي کې په جلال آباد کې غونډه وکړي. افغان چارواکي وایي چې د پاکستان له لوري په دې وروستیو کې د افغانستان پر خاورې له 300 زیات راکټونه ویشتل شوي چې په نتیجه کې 4 تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. زیاتره راکټونه د کونړ پر دانګام ولسوالۍ ویشتل شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا او د ولسي جرګې په پرونیو غونډو کې هم د پاکستان له خاورې پر کونړ د بریدونو پر مسلې بحث وشو. د افغانستان د جمهوري ریاست لخوا په خبره شوی بیان کې ویل شوی چې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو په دې اړه خپل راپورونه ولسمشر کرزي ته وړاندې کړل. د افغانستان د ملي امنیت شورا د چارو ادارې ته دنده وسپارله چې د دغې مسلې په اړه څېړنه وکړي. د افغانستان ولسی جرګې هم پرون په غونډه کې پر کونړ د پاکستان له خاورې د راکټي بریدونو مسله وڅېړله او غوښتنه یې وکړه چې د دې مسلې او د ناامنیو د ځینو نورو پیښو په اړه د لوړ رتبه امنیتي چارواکي بلې غونډې ته ورغوښتل شي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی په دې اړه وویل
په کونړ او سمنګان کې یوه ډېره درناکه پیښه او همدارس په کابل او میدان وردګو ولایتونو کې د ناامنیو ډېرېدل د دې ایجاب کوي چې د میلاد کور باید ډېر ژر دغې پیښې ته رسیدګي وکړي. په دې هکله به امنیتي ارګانونه ستاسو د وړاندیز له مخې د میلاد کور ته راغواړو. اوس ستاسو زړه چې استجواب کوئ او که استضاع کوئ
په اسلام آباد کې پاکستانی چارواکو افغانستان تورن کړ چې هغو وسلوالو ته یې پناه ورکړې چې شاوخوا 13 پاکستانی عسکري وژلي، خو د افغانستان حکومت دغه ادعا رد کړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پر کونړ د وروستیو راکټي بریدونو په غندنې سره دا خبرداری هم ورکړل چې که دغه حملې بندې نشي نو د کونړ خلک به یې په وړاندې پاڅون وکړي او په خپله به د پولو ساتنه وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت هم د پاکستان له خاورې د راکټي بریدونو په وړاندې خبرداری ورکړی و او ویلي و چې که دغه حملې دوام وکړي نو د افغانستان اردو به هم چپه پاتې نشي.
نوریاس نوری، خو پاکستان بیا د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت دا تورونه رد کړی دی. د پاکستان پاکستانی پوځ یو چارواکی د نوم نشدلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د افغانستان تورونه بی اساس دي او د هغه پوینا چې د افغانستان لخوا وسلوال پر دوی برید وکړي نو دوی د ځوابي برید کولو حق لري. خو د سیاسي چارو یو کارپو بیا وایي چې دواړو ملکونو ته پکار ده چې دا مسله له سفارتي لارې هواره کړي. په دې اړه له اسلام آباد د مشال ریډیو د خبریال احمد الله دی رپورت تاسو ته وړاندې کوم.
پاکستان فوز د افغانستان هغه الزام رد کړی دی چې ګنې د پاکستان لخوا د پولي بلې غاړې ته 400 راکټ داغلې شوې دي چې پکې 400 افغان وګړي وجلې شوې دي. د پاکستان فوز یو چارواکی د نوم نخبرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې افغانستان لخوا لګولې شوې دي الزاماتو کې هیڅ حقیقت نشته، چې کله هم د پولي بلې غاړې نه تر هغه حمله وکړي نو پاکستان د جوابي کاروایی حق لري. نوموړي زیاته کړه چې د تیر یو کال کې د پولي بلې غاړې نه د پاکستان په چترال او دیر سیمو کې د تر هغه لخوا 15 پورې حمله شوې دي چې پکې د سکیورټي اهلکارو په شمول 100 پورې کسان وجلې شوې دي. د افغانستان د خارجه دفتر ترجمان جانان موسازی مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې پاکستان لخوا دریش په مخ کې کونړ ولایت کې راکټ او توپخانی بریدونو په نتیجه کې د یوې زنانه په شمول 4 تنه مړه او شپږ جوبل شوی دي. جانان موسازی زیاته کړه چې دې لړ کې د افغانستان خارجه وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر ته خپل احتجاج ریکارډ کړو.
پرون د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال جاوید لودین د پاکستان د سفیر سره په افغانستان کې ښاغلي محمد صادق سره مجلس وکړ او په دې کې د افغانستان د خوانه هغه اندېښنه او اعتراض چې د دې بریدونو په اړه باندې موجود و هغه اظهار شو او غوښتنه وشوه چې هر راز بریدونه د کونړ په ولایت او نورو شرقي ولایتونو باندې په مکمل ډول باندې بند شي او که چېرته دا بریدونه ادامه وکړي نو د افغانستان او پاکستان په اړیکو باندې به منفي تاثیر ولري. دواړو خواوو په دې غونډه کې دا موافقه سره وکړه چې نږدې راتلونکي کې به په جلال آباد په ښار کې پاکستاني او افغان لوړپوړي پوځي چارواکي سره کښېني او د دې موضوع پلټنه به کوي.
خبریال او سیمه ایزو چارو کارپو سمی یوسفزی د موجوده صورتحال په حق لوایي
بهتر ده چې دوی په خپل ملک سره کینی او دواړه طرفه فوجیان چې کوم دی هغه ته وایي چې یو بل باندې ډزې مکه وي که په دې منځ کې طالبان دا کوشش کوي چې په دغه علاقه کې د دواړو سرحدي ځواکونو ترمنځ تعلقات خراب کړي او مس انډرستینډینګ رامنځته کړي. باید دواړه په مشترکه ډول باندې د هغوی خلاف اقدام وکړي په ځای د دې چې کډز طالب کوي او د پاکستان له طرفه یې ځواب افغاني ځواکونو ته ورکول کېږي یا په افغانستان باندې ډزې کېږي. د واحد اگر چې چا ته رسیږي هغه ځایي ملټن دی په سرحدي سیمو کې او د دواړو هیوادونو لپاره د دې هیڅ ګټه نشته.
سمی یوسفزی زیاته کړه چې دا قسمه وړې وړې خطې پر اتلونکو کې په غټون خطو باندې بدلې دی شي نو بهتره لار به دا وي چې د دواړو طرفو سفارتکاران او د فوز لوړ رتبه مشران د یو بل سره کینی او د دغه مسلې سره مستقل حل راوباسي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
افغانستان وایي چې پاکستان د دوی پر کونړ ولایت توغندي بریدونه کوي خو پاکستان دا نه مني. په دې مسله کې تازه حال دا دی چې د افغانستان د کونړ ولایت د دانګام ولسوالۍ د چارواکو په وینا د پاکستان لخوا د دوی پر سیمه د توغندیو بریدونو په تیرو 40 ساعتونو کې هم دوام درلود. دوی وایي چې ټولې مرمۍ داسې دي چې په پاکستان کې جوړې شوې دي. زموږ همکار روح الله انوري په دې اړه رپورټ لري.
قومی مشر عبدالرزاق ازادی راډیو ته وویل چې په تیرو 40 ساعتونو کې له 200 زیاتې د غرنی هوان مرمۍ د پاکستان د فوز له لوري د دانګام ولسوالۍ په زوړ برول، سور کمر او نورو کلیو راتوغول شوي چې ځاني زیان نه لري خو خلکو ته یې مالي زیانونه اړولي دي.
پرون درې تقریبا تقریباً 240 فرمه راغلی زور برول او شینکی او کچری کې بل ډول علاقه کې لګیدلې شه یو 240 د شپې راغلی او 240 د ورځې راغلی خو شاد لګیدل خو څو پرې نه خرش
خود کونړ والی فضل الله وحیدی ازادي راډیو ته ویل چې په تیرو څلی رښتو ساتونو کې د پاکستان د فوز لوري په دانګام سل مرمۍ ربشتل شوی د کورونو شاوخوا لګیدلی او ځاني تلفات نه لري وحیدی وای دوی ته چې کوم راپورونه راغلی دي ټولې راتوغول شوي مرمۍ د پاکستان جوړې او د پاکستانی فوج لخوا راویشتل شوي دي هغه وای په تیرو نږدې څلورو میاشتو کې د کونړ په خاص کونړ سرکانو شیګل ناړۍ او دانګام ولسوالیو د 2000 په شاوخوا کې مرمۍ راویشتل شوي چې له امله یې لس تنه وژل شوي او له شلو زیات ټپیان شوي دي
مشال ریډیو د حقایقو رابرت سیرون کې
د خیبر پښتونخوا په بردر کې د وسلوالو پر ضد د امن لشکري جوړې کړل سوي وي خو اوس هلته خلک شکایت کوي چې حکومت ورسره مرسته نه کوي او د پاکستان پوځ ورته ویل دي چې نور د دوی ضرورت نسته بل پلو په دې سیمه کې د وسلوالو لخوا د امن د لشکرو ته غړو ته دړکې ورکول کېږي چې به و وجل سي د مشال ریډیو خبريال غلام غوس په دیړه ریپورت راکوي
په بردر کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره په برول هیاګي او ډوګ دره کې امن لخرې هم جوړ کړی شوې دي او وخت په وخت د امن لخرې د وسلوالو د بریدونو لاندې راځي او د امن لخر غړي د ګیله لري چې سیمه ته د پوز دراتک نه پس اوس حکومت د امن لخر سره هغه رنګ کومک نه کوي سرنګ چې به مخکې کولو د نشرت درې برول د امن لخر یو غړي شاه حسین مشال ریډیو ته وویل خود بردر د پولیسو مشر احسان الله مشهد ریډیو ته وویل چې د امن لخکرو سره حکومت خپل مرستې کوي او داسې هیڅ خبره نشته چې ګنې حکومت د امن لخکر د مرستې نه پشا شوی دی
د امن لخکر مشران دي یا د هغه ممبران دي نو هغه سره زموږ پوره پوره کم دی نو هغه کانټیکټ شته دی او د هغه پتر باندې موږ د علاقو په دور علاقو سره کم دی نو هم په دغه خپل اپروچ کم دی نو هغه کړی دی غلطي څه ذاتي تور باندې څه ګیلې ملي وي هغه به وي لیکن د عوامي سطح باندې کم دی نو هغه د پولیس او د ولس کم دی نو هم هغه څه خپلو کې کم دی نو هغه رابطې قایمې دي
خو بلې خواته د نصرت درې برول د امن لخکر غړي شاه حسین مشهد ریډیو ته وویل چې په برول سیمه کې د وسلوالو یو غیر قانوني اف ام ریډیو هم کار کوي او په هغه اف ام ریډیو وسلوال دوی له دړکې ورکوي
دلته چې کوم اف ام لګېدل لري د اف ام په ذریعہ باندې روزانه چې کمی دي نو دوی ته دباو لګیږي او د دوی خاص پر نمونه رسېږي او دوی ته روزانه دباو کېږي حساب تر کولې ته پروت یو دا چل بری په ناټو ته بری سر پروت یو اف ام چې ډېر تور مولا او توي یا تور محمد او توي دا اصل کې ذمہواری دا د فضل الله ګروپ دی او خپل دا شیخې دا اف ام لګولې ده د اف ام په وجه باندې زموږ لوکل چې کوم ایریا دي نو د خلکو لکه ذهني مبلوج کړي دي هر ورځ په اف ام باندې دا وی بیانونه دي او په اف ام په ذریعہ باندې دا خلکو ته دمکیان مرلېږي او کمی کاروایان چې دیو کوي یو کې د هغه په وجه باندې ورستو په اف ام په ذریعہ باندې او خلک هم اف ام ډیر اوري نو موږ د حکومت نظام مطالبه را چې یو نمبر خو دې شو کې د اف ام ریډیو وړاندې ختم دي کې
په برول سیمه کې د وسلوالو د دې غیر قانوني اف ام ریډیو په لړ کې مې شکلا د بردر د پولیسو د مشر احسان الله نه پوښتنه وکړه نو هغه مشهد ریډیو ته وویل
دا چې کوم چې کوم دنو دا خو درسو پوره موته په نوټس کې نظر راغله او د دې د پانه په کوم دنو موږ خصوصي تور باندې د انسټرکشن کنوي کړی دي چې کوم دې کوم دا اف ام وی نو هغه فوري چې کوم دنو هغه نیسي او د خلاف چې کوم دنو دغه د قانوني اکشن کوي
د یادونه وړل چې په بردر شاتکس ډوک دره کې د تیر خیالي پورس پر ریموت کنټرول بمی شاو دنه کې د سلور امن لخر د غړو د وجنینه وړاندې د وسلوالو لخوا د هیاګي د امن لخر په مشر ملک معتبر باندې په ځنمرګي برید کې د هغه زوی وجل شوی و. غلام غوث مشهد رډیو پېښور.
په تیرونه کې د پېښور پولیسو ادعا کړې وه چې په نوشار کې پولیسو دوه سړي تښتونکي وژلي او د پولیسو هغه دوه عسکر یې راغوچې کړي دي چې د وژل شوي ناظم او د بازید خیلو د امن لشکر مشر فهیم رحمان د ساتنې لپاره ګمارل شوي وو. خو د فهیم رحمان ورور دې پېښې ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې دوی به اوس خپل مقدمه د پېښور هایکورټ ته وړي. نور تفصیل د خالد خان په رپورټ کې.
د بازید خیل امن لخکر مشر او وجل شوی ناظم فهیم رحمان رور اسف خان ویلی دی چې دوی هغه پولیس چارواکو خلاف اف آی آر کول غواړي کوم چې فهیم رحمان او د هغه ملګرو د سارنې لپاره د دوی سره و. خو د پولیس افسران د دوی دغه اف آی آر ناخلي نو ځکه دوی خپله مقدمه د پېښور های کورټ ته وړي. اسف خان زیاته کړه چې اوس بازید خیل لخکر غړو او د علاقې مشرانو په مشوره دوی به د پېښور های کورټ ته خپل مقدمه وړي او د جسټس دوست محمد خان نه به د انصاف غوښتنه کوي. د پخوانی ناظم او امن لخکر مشر فهیم رحمان مړی سره د درې نږدو ملګرو په 28 جون د پېښور سره نږدې خپل ګاډي کې موندل شو او د دوه خپلوانو په وینا فهیم رحمان سره د ملګرو د 25 جون نه لا درک او خو بیا د دوی د سارنې لپاره دوه پولیس چارواکي غیب وو او څو ورځې وړاندې ځایي پولیس ادعا وکړه چې دوی د نوخار په سیمه کې پولیس مقابلې نه رسته دغه دوه پولیس چارواکي د اغواکارو نه خلاص کړي دي او دوه اغواکار یې په دغه مقابله چارواکی پدیکلا کلچ میں د پېښور پولیس مشر ایس ایس پی طاہر ایوب خان سره د ټلیفون په لیکه تماس ونیو نو هغه پدیکلا د څه بیان ورکول نه ډډ وکړه. خو بیا د پېښور پولیس د رابطې افسر جلال خان مشال ریډیو ته وویل چې پولیس به د بازید خین امن د لخکر د غړو ټول شکونه لری کوي. یادونه دا چې فهیم الرحمن باندې سو سوارې ځانمرګي بریدونه هم شوي او دغه شان د فهیم الرحمن او دغه د ملګرو د مرګ پړه هم منګل باغ او وسلوال طالبان په سر اخیستې ده. خو بیا د فهیم رور اسف خان دغه دعوی رد کوي او وایي چې د ضرور په مرګ کې ځنې پټ لاسونه ملوث دي. خالد خان مشال ریډیو پېښور.
د پاکستان د قانون وزیر فاروق اچ نایک تیر شپه د دې ملک وزیر اعظم راجا پرویز اشرف سره په لیدو کتو کې په قبایلی سیمو کې د بلدیتي نظام پر چارو او قانون سازی خبرې اترې وکړې. د سیاسي چارو کارپو وایي چې په قبایلی سیمو کې تر دی وړاندې هم د ناظمۍ نظام جوړ شوی وو خو واک بیا هم ټول د پولیټیکل ایجنټ په لاس کې وو. د دوی په وینا کې ناظم ته واک ورکړل سي نو بیا خوشا خبره ده او کنه نه وي نو د هغه په وینا بیا هسي خلک تنگول کیږي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو د خبريال ریاض مساخیل په ریپورت کې اورو.
د وزیر اعظم هاوس لخوا خبرې شوې خبر پانی تر مخه وزیر اعظم راجا پرویز اشرف سره ملاقات کې د قانون وفاقي وزیر فاروق اچ نایک قبایلی سیمو کې د بلدیتي نظام په اړه شوی وړاندیز احوال تیر کړو. خبر پانه زیاتوي چې وزیر اعظم د قانون وزیر ته د لړکې زر تر زره د قانون سازه سر تر سولو هدایت وکړو چې دا شان قبایلی سیمو کې هم بلدیتي نظام عملی شي او دغه خلک هم د ملک د نورو سیمو پرنګ خپل نمائندگان په خپل وټا کې. مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر ایجنسی نه د سینټ غړي او د تجارت وزیر مملکت عباس خان افریدی د دغه قانون سازه پاړه ویل
موږ خبرې شروع دي چې خبرې سر ته راشي نو هغه ریزلټ خو خامخا چې یو تنظیم یو خلکو ته یو څه نږدو نه انصاف یو خبره کوان یو هغه پرابلم ځي ته رسول دې سره به ډېرې خبرې حل کېږي او اصل جمهوري سیستم هم د نظمي هغه سیستم نه شروع کېږي.
خو بل طرف ته قبایلي ملکان وایي چې دا سیمه د نوې تجربو جوګه نه ده، باید چې هر معامله کې قبایل په اعتماد کې واغستی شي. مشال ریډیو سره خبرو کې د فاټا گرینڈ الائنس مشر ملک خان مرجان وې
ما په خیال چې په موجوده وخت کې دا هر با ناکامه هر بارا قبایل په دې هر با باندې نشي ترکه په لار روانې دي. قبایلي سیمه تا دې فورن یو الیکټ کونسل ورکی آغا اسمبلی دا جوړ شي، آ اسمبلی دا کرپشن بند کی. بهتره دا ده چې دوی د قبایلو سره صحیح مشاورت وکړي چې څو پورې د قبایلو سره مشاورت نه وي شوی دا نظام دا خبره دا ناکامه خبره دي.
قبایلی سیمو کې د بلدیتی نظام ګټه بس وی کله چې مو په دې حقلات د سیمایزو چارو د کارپو او افغانستان کې د پاکستان په خوانی سفیر ایاز وزیر نه تپوسو کو نو دوی
د مشرف بندی ادی انتخاباتو کې مل ته کونسلران جوړ شوی وو په قبایلو کې خپلواکي ور نکړه د ناظم په شکل کې او په دې کې لجن ته مغرن حاکم وګرځولو نو کا ناظم یا خپلواکي او قبایلو ته ور کوي خو بیا خو ښه شی دی او که نه ور کوي اسه ټوکې ټکالی بیا خو دنه خلک په عذاب وي.
د یادونه وړ ده چې تیر کال په 14 اگست ولسمشر اسف علي زرداری د قبایلو په قانون اف سی آر کې بدلون راوسته او دغه رنګي پولیټیکل پارټیز اکټ هم تر قبایلی سیمو غزولې او چې ورسره دغه سیمو کې سیاسي هلې ځلې پیل شوې او خلکو ته هم په دې کې د برخې اغستو حق تر لاسه شو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پاکستان اعلان کړی دی چې د روان کال تر پای به په دې ملک کې لمیشتو افغان کډوالو د مهاجرت حیثیت واخلي. د پاکستان د پریکړې په دې ملک کې د میشتو 1.5 میلیونه رجسټر سو افغان کډوالو د برخلیک پاړه زوري اندیښنې راپورته کړي دي. ملګری ملتونه او لویدیز په دې اړه اندیښمن دي چې د افغان کډوالو ستنول به د افغانستان د لا زیاتې بې ثباتۍ سبب سي. د افغانستان د کډوالو د چارو وزارت په دې اړه د پاکستان هر ډول پریکړه د منل سو نړیوال اصولو پر ضد بللې ده. د دې موضوع په اړه نور تفصیل له حمید مومند اورو.
پاکستان په پلان کې لري چې د روان کال تر پای پورې په دغه هیواد کې د میشتو ټول افغان کډوالو د مهاجرت قانوني اسناد لغوه کړي چې له دې سره شاوخوا 3 میلیونه افغانان د اجباري وستلو لګوه سره مخامخ کیږي. لویدیز اندېښمن دی چې افغانستان ته د کډوالو له شړلو سره به دغه هیواد چې لا دمخه په جګړه کې ښکیل دی او اقتصاد د لویدیز له حضور او د نشه یي توکو له غیر قانوني تجارت سره تړلی دی له یو نوي بحران سره مخامخ شي. د پاکستان په حکومت کې د افغان کډوالو مسول حبیب الله خان ګارډن رسپانه ته ویلې ده چې د 2012 میلادي کال د دسمبر له 1.5 نیټې وروسته د افغان کډوالو د پیژند پاڼو د تمدید هیڅ پلان نشته. خو د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وین اسلام الدین جورت د یکشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ډول پریکړه چې د افغان کډوالو د اجباري وستلو زمينه برابروي له ډیپلوماټیک عرف سره په ټکر کې وبلاله.
د پاکستان اسلامي جمهوریت له 2 میلیونه څخه د زیاتو افغان کډوالو د کوربه په حیث دا حق نه لري چې ضرب العجل وټاکي او د افغان کډوالو د ایستلو په اړه فیصله وکړي. دا مسله د هغو درې اړخیزو ناستو پریکړو ته راجع کیږي چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې په منځګړیتوب شوي. د دې پرته که چیرې پاکستان د افغان کډوالو په اړه بیړنۍ پریکړه وکړي نو دا امکان نه لري او په ورته وخت کې د ډیپلوماتیک عرف او د افغان کډوالو په اړه د سویو ټولو پریکړو پر خلاف ده.
د ګارډن روسپانې په وینا لویدیز هم په پاکستان فشار راولي چې په خپل د پالیسۍ له سره کتنه وکړي او دا ځکه چې افغان دولت او نړیواله ټولنه د دومره شمیر کډوالو د سنبالولو لپاره هیڅ کوم ستراتیژي نه لري. په ورته وخت کې په پاکستان کې د یونیچر استازي میرمن نیل رایټ وویل چې ملګري ملتونه به د نړیوالو قوانینو په رڼا کې له 2012 میلادي کال وروسته هم په پاکستان کې راجستر شوي افغانان د کډوالو په توګه وپیژني.
منګ هیله من یو چې د پاکستان حکومت به هم دغه راجستر شوی افغانان د کډوالو په توګه وپیژني. بلوري ته په داسې حال کې چې د نړیوالو ځواکونو د شمیر کمیدو لا د مخه په افغانستان کې نامنه یو تزمینه برابره کړي، د افغان کډوالو ستنول به دغه هیواد لا زیات بې ثباته کړي.
له بل لورې په افغانستان کې د دغو کډوالو د مېش کولو په اړه هم زیاتې ستونزې موجودې دي. د ازادي راډیو د پښتنې په اړه چې پاکستان دا کډوالو باسي، آیا افغانستان د جذب وړتیا لري؟ د کډوالو چارو وزارت ویان کوم څرګند ځواب ورنه کړ. خو د برېټانیا د کابینې یوې پخوانی وزیر میرمن بارونس آموس چې اوس د ملګرو ملتونو د بشري څانګې مشره ده، د روان کال په سر کې ویلي چې د کابل په یو کمپ کې د راستنه شو افغان کډوالو د حالت په لیدو سره کافي وېرېدلې وه. له 2002 میلادي کال راهیسې د ملګرو ملتونو د رضاکارانه پروګرام لاندې 3.5 میلیونه افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي، خو په وروستیو کلونو کې د کډوالو د بیرته ستنېدو بهیر ټکنه شوی. دا هم ویل کېږي چې په افغانستان کې د جګړې د زیاتېدو او د امکاناتو د نه موجودیت له کبله یو شمېر هغه کډوال چې له 2002 میلادي کال وروسته ستانه شوي وو بیرته پاکستان ته تللی دي.
حمید مومند، وخت د ماسپښین د مازګر 15:30 سوې دي. ل انیسا جمل څخه د خبرونو لنډیز باورو.
افغانستان پاکستان ته خبرداري ورکړي چې کده پولي د بلې غاړې نه نور بریدونه وکړل نو اړیکو ته به سخت زیان ورسیږي. خو د پاکستان پوځ د بریدونو کولو دا تورونه رد کړي دي. د افغانستان په شمال کې نن یو افغان پوځي په ناټو ځواکونو ډسې کړي چې پکې دوه امریکایي سرتیري شوبل شوي دي. د خیبر پختونخوا په بردیر کې د وسلوالو پر ضد جوړ کړل شوو د امن لخکرو غړي وایي د حکومت لخوا ورسره هیڅ مرستې نه کیږي. د شام د بهرنیو چارو وزارت دا خبره رد کړي چې ګنی عرب لیگ د شام ولسمشر بشار الاسد او اداغه کورنۍ ته د هیواد نه د کندي وتلو وړاندیز ورکړي. د امریکا په واشنگتن کې د ایس بیماری په اړه نړیوال کانفرنس شروع شوه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د بلکان هیوادونو ته د سفر په لړ کې نن سربیا ته ځي. او د امریکا په کولارډو ریاست کې اغتن چې 12 تنه یې په سینما کې وجلی وو، امکان دی چې نن به عدالت ته وړاندې کړل شي.
د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو څخه واوریدی چې انسی اجمل وړاندې کاو. او سم ګورو چې د پاکستان کورونې ورسپانو نن په خپل غونو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړې ده. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال احمد لال وستی دی.
نن د ملک زیاتره اردو او انګریزي ژبو ورسپانو د وزیر اعظم بیان او اورګزی ایجنسی کې د سکیورټی فورسز بمباری په خپل سر خبرونو کې راخسته ده. د انګریزي ژبې ورسپانې دی نیوز او ډان او اردو ژبې ورسپانې ایکسپریس او جنگ په خپل سرخیانو کې د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د خلیلی کې چې آئین کې لیکل شوی دی چې د ملک منتخب غړي به ریاستي امور چلولی شي او حکومت د عدالتونو په ازادۍ پوره یقین لري او د آئین تر لاندې د ټولو ادارو د حدودو تعین شوی دی او موږ د آئین مطابق حکومت چلوو. ورسپانې مشرق اواج په خپلو سرخیانو کې لیکي چې د اورګزی ایجنسی په ډبورۍ سیمه کې د سکیورټی فورسز لخوا شوی شیلنګ کې 44 شرخوخي مړه شوي دي او د شرخوخو شپږ پټنځایونه هم ورلته باکړي دي. ورسپانه جنگ په خپلې ادارې کې لیکي چې ملک کې د روانې ترهګرۍ، بدامنۍ، هدفي وژنو او لاقانونیت له وجې د ملک هر وګړی په سخت تشویش کې دی. ورسپانه لیکي چې پخوانی فوزي امیر پرویز مشرف په 2001 کې په افغانستان کې د طالبانو په ضد جنگ کې د امریکې سره مرسته وکړه چې له وجې نن په قبایلي سیمو کې حالات دې ځای ته رسیدلی دي. خو چې کله موجوده حکومت په اقتدار کې راغله نو دوی وینا وا چې موږ به قبایلي سیمو کې د اپریشن په ځای د مذاکراتو نه کار اخلو او حکومت د دې بیان له وجې په هغه وخت کې د ترهګرۍ په واقعاتو کې کمی راغلی وو. ورسپانه لیکي چې افغانستان کې ناټو لپاره سپلای اجازه ورکول وروسته یو وار بیا په ملک کې د ترهګرۍ په واقعاتو کې اضافه وشوه او داسې ښکاري چې د دې پیښو تعلق د حکومت د پالیسو سره دی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې پاکستان له پکار دی چې افغانستان کې د امریکې د جنگ نظام بیل کړي نو دا شان به نه صرف په قبایلی سیمو کې امن راشي بلکې ملک کې د ترهګرۍ په واقعاتو کې به هم کمی وشي. ورسپانه آج په خپل ادارې کې د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف هغه بیان راخسته دي چې وايي پاکستانی سیاستدانانو د تاریخ نزد کړه کړې ده او ټولې قومي معاملې به په شریکه سره هواروي. د وزیر اعظم په خبره د اولس خوشحالي او سوکالي او د ملک ترقی د جمهوریت نظام سره تړلې ده او د دې نه بغیر بل لار نشته. ادارې وایي چې د وزیر اعظم د خبرو نه انکار نشته خو موجوده حالاتو کې دا خبرې یو لوی خوشفهمی ښکاری ځکه چې موږ د پاکستان دوه ټوټې کېدو نه هیڅ سبق نه دی اخیستی او څنګه چې د صوبایي خود مختاری او په وسایلو د حق نه لرلو په وجه بنگلاديش زموږ نه بیل شو دغه لوبه اوس بلوچستان کې روانه ده. اداریه وایي چې باید وزیر اعظم د دې خوشفهمی نه راوځي او د مسلو د حل لپاره عملی ګامونه پورته کړي او دغه لړکی په سنجیدګۍ سره ټولو سیاسي مشرانو سره خبرې وکړي نو دې سره به په ملک کې د حقیقي امن لاره هواره شي. ورسپانه مشرق په خپل ادارې کې لیکي چې د پیښور ضلع انتظامیه د روژې شروع کېدو نه وړاندې اعلان کړی و چې ارزان بازارونه به لګولی شي چې غریبو خلکو ته اسانتیا ورکړي، خو نن درېمه روژه ده او بدقسمتۍ سره تر اوسه یو ارزان بازار هم نه دی لګولی شوی. ورسپانه لیکي چې دا د ضلع انتظامیه کوتاهي ده چې تر اوسه یو ارزان بازار هم ونه لګو او متعلقه محکمو له پکار دي چې دا معلومه کړي چې د دې تاخیر اصل وجوهات څه دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې صوبایي حکومت له دا سوچ پکار دی چې دا قسمه بد انتظامۍ له وجې د اولس په نظر کې صوبایي حکومت بدنامیږي، نو امید دی چې صوبایي حکومت به د ضلع انتظامیه په ضد ګامونه پورته کړي او د غفلت کې ککړ کسانو ته به سزا ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د یورو ایشیا څېړنیزې ادارې لخوا په خپور سوي یو ریپورت کې ویل سوي دي چې د افغان شخړې وروستي پړاو څومره څومره را نږدې کیږي. د دې شخړې د پای دوه بنسټیز اصولو، یو دا چې د امنیت چارې افغان ځواکونو ته وسپارل سي او بل دا چې د جوړجاړي پروژه پر مخ یوړل سي. بل پلو امریکا ورسپانه نیویارک ټایمز لیکلی دي چې د شنبې په ورځ د اورکزویو د قبایلي سیمې په سپینټل سیمه کې ځانمرګ برید د دوو وسلوالو ډلو د اختلافاتو نتیجه وه. د دې دواړو مقالو غټه کې درته مجید بابر وړاندې کوي.
د یوروایشیا څېړنیزې ادارې لخوا خپور شوي راپور کې ویل شوي چې افغان شخړه څومره څومره خپل اخیری پړاو ته نږدې کیږي، نو د ځانه سره د چا لپاره یو شمیر لنګونې او د چا لپاره د ګټې موقع براوړي. خو دغه دواړه کیفیتونه به د دې لپاره وي چې څنګه په دغه جنگ ځپلي هیواد کې د سولهی پروژه په صحیح توګه مخ په وړاندې لاړه شي. او دا ځل د افغانستان لپاره د پاکستان تګلاره هم په دې مشتمله ده چې په دغه هیواد کې د جوړجاړۍ او تفاهم مرسته وکړي. لیکوال عبدالباسط په دې مقاله لکه زیاتوی چې په تیره یو لسیزه کې په افغانستان کې د طالبانو د راپرځولو لپاره په امنیتي کړنو مبني تګلارې څه خاص لاسته راوړنې نه دي کړې. که څه هم تر 2014 کال پورې به دغه هیواد د امنیت چارې افغان ځواکونو ته وسپارل شي، خو د دې د کامیابۍ هیڅ پته نه لګي چې آیا افغان ځواکونه به په دغه هیواد کې روان یا غیتوب راوپرځوي او کنه. مقاله زیاتوی چې د افغان شخړې د خاتمې خبره په دې دوه بنیادی اصولو مبنی وه چې د امنیت چارې به افغان ځواکونو ته وسپارل شي او په دغه هیواد کې د تفاهم لار خپل کړی شي. او د دغه دواړو پروژو له وجې د افغانستان راتلونکي په پرمن ډګر تک کولای شي. خو د مقالې لیکونکي عبدالباسط په دې نظر دی چې د افغان شخړې اخیری پړاو څومره څومره رانږدې کیږي، په دغه دواړو تګلارو کې کامیابی نه ده ترلاسه شوې. او د دې وجه دا ده چې په کابل کې په سیاسي توګه پیاوړی حکومت نشته او بل دا چې دغه حکومت د درغلیو لاره تر دې دمه نه دی نیولې. بلخوا ورسپانه نیویارک ټایمز په خپل یو مقاله کې لیکي چې د خالی په ورځ د اورکزو قبایلي سیمې په سپینټل کې د یو ځایي وسلوال کمانډر مولا نبی په مرکز ځانمرګي برید د وسلوالو طالبانو د بیلابیلو ډلو د اختلافاتو نتیجه وه. ورسپانه نیویارک ټایمز د یو ځایي چارواکي خوشحال خان د خولې وای چې ځان وجون کې د چاودیدونکو توکو نه ډک ګاډۍ د دغه وسلوال کمانډر چې حکومت سره ملګری شوی دی مرکز خوا ته راوستو او وای لوځولو. او زیاتوي چې دا د دوو ترهګرو ډلو د اختلافاتو وجه وه. دغه چارواکي دا هم ویل چې شک کیږي چې د دې ځانمرګي برید په شابه په سیمه کې د یو بل وسلوال کمانډر مولا طوفان لاس وي. خو د تحریک طالبان پاکستان ویان احسان الله احسان چې دا برید دوی تر سره کړی دی.
مجید بابرو، په داسې حال کې چې د شام ځواکونو د دې هیواد په دمشق او الیپو ښارونو کې د یاغیانو پر ضد تازه عملیات پیل کړي دي، د عربي هیوادونو ټولنې یا عرب لیگ پر ولسمشر بشار الاسد غږ کړی دی چې ژر تر ژره حکومتي واک پرېږدي. د شام د شخړې په ترڅ کې تر دې دمه لسګونه زره کسان وژل شوي او همدومره شمېر ګاونډیو هیوادونو ته کډه سوی دی. په دې نور تفصیل زموږ همکار هارون باچا وړاندې کوي.
عرب لیگ د ګل پورس په دوحه کې تر خپلې غونډې وروسته د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو وویل چې که ولسمشر اسد واک پرېښودو ته اړ کیږي، نو د او کورنۍ ته به یې له هېواده د وتو یوه خوندي لار ورکړل شي. د قطر وزیر اعظم شیخ حماد بن خلیفه ال ثانی خبریالانو ته وویل چې عرب هیوادونه له واکه د ولسمشر اسد د زر کوزیدو په خبره سلا شوې دي. عرب لیگ د غراز د شام په آزاد پوز او نور اپوزیشن ډلو د یو انتقالي حکومت د جوړولو لپاره غږ کړی. حال دا چې دغه رنګ یو نوي قانوني مقام د جوړښت په اړه کوم تفصیل نه دی ورکړی. د عربي هیوادونو یا د ټولنې په یوه وخت کې له ملګرو ملتونو غوښتي چې د عمومي شورا ځانګړې غونډه راوغواړي او په کې دې په شام کې د امنیتي زونونو جوړولو او خلکو ته د بشري مرستو پر رسولو خبرې وکړي. د شام د اپوزیشن فعالان وایي د اسد ځواکونو چې د نوموړي ورور یې مشري کوي د تېر اتوار په ورځ په پلازمینه دمشق او یو بل لوی ښار الیپو کې د یاغیانو پر ضد نوي عملیات وکړل. د دې هیواد دولتي خبري ایجنسی سنا خبر ورکړل چې حکومتي ځواکونو د دمشق کابون سیمه له ترهګرو پاکه کړې ده. د شام حکومت د دې هیواد یاغیان د ترهګرو په نوم یادوي چې وایي له بهره تمویلېږي. اخو امریکا د تیر اتوار پر زویل چې د شام کوم یو حکومتي چارواکي هم د کیمیاوي وسلو په بهر تر ایستلو او یادغو په کارولو کې خکیل لومندل شو نو له مسولیت به بچ نشي. غربي نړۍ د هغو رپورټونو تر خپرېدو وروسته اندېښنه ښکار کړې چې وایي ولسمشر اسد په جګړې کې خکیل د خپل حکومت د دفاع په خاطر ممکن د کیمیاوي وسلو زیرمې را میدان ته کړي. د شام جګړه د تیرې شروع پر ورځ وروسته له هغې سخته شوه چې په دمشق شوې د یو ځانمرګي برید په ترڅ کې د ولسمشر اسد د اوخي په شمول درې تنه جګپوړي حکومتي چارواکي ووژل شول. په لندن کې میچ د شام د بشري حقوقو د سار یو ډله وایي چې په ټول هیواد کې د تیر اتوار د ورځې د تاوتریخوالي په پیښو کې 123 تنه ووژل شول چې 95 پکې عام وګړي دي. د یادې ډلې د وینا تر مخه د 2011 کال د مارچ میاشت راهیسې چې د ولسمشر اسد پر ضد ولسي پاسون پیل شوی د شام صد باندې 9000 خلکو ژوند له لاسه ورکړ.
هارون بچا څېړنیز اداره جیمز انټلیجنس ریویو په یو رپورت کې لیکي چې د امنیتي مشکلاتو سره سره د سیمې څلور هیوادونو ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان هوډ کړی دی چې د 2014 کال په پای کې به د ټی ای ای پی آی د ګیسو پر پروژه کار پیلوي. د دې رپورت غټه کې درته نجیب عامر وړاندې کوي.
جینز انټلیجنس ریویو په خپل یو راپور کې لیکي د امنیتي ستونزو باوجود د ترکمنستان نه د افغانستان او پاکستان په لاره هندوستان ته د طبیعي ګیسو د غزولو په پروژه کې پرمختګ شوی دی. په دې راپور کې راغلي چې په 1990 کال کې د افغانستان نه د شوروي ځواکونو تر وتلو وروسته په دې پروژه باندې غور کېده او خبرې پیل شوې وې. خو دا چې په افغانستان کې کورنۍ جنگونه او شخړې وې نو ځکه د دې پروژې عملي کېدل له حقیقت نه لرې ښکارېدل. د ترکمنستان نه د افغانستان او پاکستان په لاره چې هندوستان ته د ګیسو کومه نلیکه غزول کیږي اوږدوالی 1215 کیلومتره جوړیږي. ترکمنستان ویلي چې طبي ګیسو کافي زیرمې لري چې د پروژې له مخې یادو هیوادونو ته ولېږدوي. څلور واړو هیوادونو په 2010 کال کې په دې اړه یو موافقه هم لاسلیک کړې وه. ایشیایی پرمختیایی بانک یا ای ڈی پی په دې اړه د روان کال په مئی میاشت کې د سلور واړو هیوادونو ترمنځ د ګیسو د پیرلو او پلورلو تړون یو بیساری ګام بللی او ویلی دی چې په دې پروژه باندې به د لسونه نیولې تر 200 بلیون ډالرو پورې مصرفېږي. په دې پروژه باندې به ښایي د 2014 کال په پای کې کار پیل شي. د افغانستان د معدنیاتو وزیر وحید الله شهرانی د 2011 کال په سپتمبر کې ویلی وو د دې لپاره چې د ګیسو نلیکې د ممکنه خطرونو څخه وژغورل شي دا به د ځمکې نه لاندې تیرول شي. همدارنګه په کومو ځایونو کې چې دا نلیکې به د ځمکې د پاسه تیریږي هلته به ځایي خلکو ته پیسې ورکول کیږي سو د دې امنیت وساتي. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د روان کال په مئی میاشت کې د یو افغان چارواکي له خولې چې نوم یې نه واخیستل شوی لیکلی وو چې د طالبانو سره افغان حکومت موافقې ته رسیدلې چې د ګیسو نلیکو ته به تاوان نه رسوي. جینز انټلیجنس ریویو وړاندې لیکي د پاکستان په بلوچستان صوبه کې چې بلوس ملت پاله د مرکزی حکومت خلاف وسلوال مزاحمت کوي د دې صوبې نه د پاکستان نورو سیبو ته د تلونکو د ګیسو نلیکې وخت نا وخته په نخه کوي نو دا سیمه به هم د ټاپي د نلیکو د غزولو لپاره تر خطر خالی نه وي. همدارنګه د هند او پاکستان ترمنځ دودیزې ناندرۍ هم دا پروژه د خطر سره مخ کولی شي. که د 2008 کال د ممبئی د پیښو په څیر کومه بله پیښه په هند کې وشوه چې تر شا یې د پاکستاني وسلوال لو ډالو لاس ولیدل شو نو ټول پرمختګ به بیا ټکنه شي. بل پلو د ګیسو دا پروژه د سلور واړو هیوادونو لپاره یو ګټور ګام هم ثابتېدلی شي. خو دا په دې هم اړه لري چې د افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته هلته څه ډول حالات رامنځته کیږي.
نجیب عامرو په کورم ایجنسی کې د بجلی زیات نشټوالي خلک له یو شمیر ستونزو سره مخامخ کړي دي. د دې سیمې خلک وایي چې د دوی په سیمه کې بجلی له اتلو څخه واخلې تر یو ساعتونو پورې نه وي، یعنی په شپه او ورځ کې د دوی په خبره یوازې 3 ساعته بجلی ورپرشول کیږي. دوی وایي چې د ستونزې دوی ډېر له مشکلاتو سره مخامخ کړي دي. د مشال ریډیو خبریال په دې اړه رپورټ لري.
حکومت د اعلان باوجود په قبایلي سیمه کورم ایجنسی کې د بجلی لوډ شیډنګ هم هغسې جاري دی. خلکو د وینا چې اتلسو نه واخله تر یوویشتو ګنټو پورې بجلی نه وي. خلک وایي چې په سیمه کې د بجلی د بدلو هیڅ وخت نه دی مقرر او اکثره بجلی غایبه وي. یو کس په دې اړه مشال لډیو ته وویل.
زما نوم فاروق جاوید دی، ساده سیمې سره تعلق لرم. لوډ شیډنګ بالکل اعلان ملون چې نه دی کړی، بس فیکس ټایم شاسو دا ټایم ته بجلی کاټ وي یا دس ټایم ته برسی کنه او څه ته هغې نشته، ټایم مې نشته او کټایي ډېره زیاته.
بجلی محکمې تر مخه چې کوزی منځنی او بره کورم ایجنسی کې 500,000 نه زیات د بجلی کنکشن خلکو ته شوی دی. خلک وایي چې په سیمه کې 500 ورځو پس بجلی بحال کې دوه وروسته اوس لوډ شیډنګ بد صورتحال خپل کړی دی. د سیمې اوسیدونکي وایي چې د بجلی زیات لوډ شیډنګ په وجه دوی په سختو مشکلاتو کې دي. یو کس د خپلو مشکلاتو په اړه مشال رډیو ته سداسې وویل.
مانه ما وسام علي ز د کورم ایجنسی اوسیدونکي یم. سره 500 ورځې بجلی نه و، اوس راغله خو ډېر لوډ شیډنګ دی، اوس یا جمعتونو کې اوبه نشته دي، جامود د مو پتور تیارو کې دی، المنزونه پتور تیارو کې دی، دینه خاطو اوسنه ګرمي ا دی او روزه د سار بنه ټول ورځ کې وا غنټه بجلی روشي، هغه دوه ډیم چې په نه کوی لګي نه ماشين لګي سمو بوتنه ډا کې کو په سخت مشکلات کې.
بجلی محکمې تر مخه چې په ملک د بجلی کمی او کمزور ګریسټیشن په وجه بجلی بوتللی شي. مو چې کله د قبایلی سیمو د بجلی محکمې وایان محمد انور سره په سیمه کې د بجلی ستونزې په اړه خبرې وکړې، نو مشال لډیو ته بجلی ماتل کې دوه په اړه وویل چې پټل ګریسټیشن شن کې د سخرابي په وجه بجلی ماتل شوی و. په خپل خبرو کې نوموړي زیاته کړه چې په ګریسټیشن کې تکنیکی ستونزه حل کېدو وروسته د سیمې بجلی بحال شوی ده. خبرو کولو په وخت نوموړي نه مونږ په سیمه کې د غیر اعلاني لوډ شیډنګ په اړه وپوښتل، نو په ځواب کې وویل چې په سیمه کې بجلی بوج په وجه لوډ شیډنګ کېږي. نوموړي دا هم وویل چې کچېرې د بجلی استعمال په صحیح توګه او ضرورت مطابق وشي، نو د سیمې د بجلی ستونزه تر ډېره حده پورې حل کېدلی شي.
گارنٹی ورک بجلی دا استعمال داسې طریقې سره کوي چې هغه یا چېرته بلب دپاره کوي یا چېرته ډېر ضروري پکې مکې دپاره کوي، که دوی پکې هیټر لګوي یا پکې نور څه داسې زیات چې کوم بجلی استعمالوي هغه سیزونه لګوي، نو تاسو خپله حساب وکړئ چې دومره زیات کورونه دي نو آب مونږ څنګه فیډر به د لوډ برداشت کوي.
بلخوا د کورمې خلک وایي چې بجلی په لوډ شیډنګ کې یو ځل بیا دومره زیاتوالی روژې میاشت شروع کېدو وروسته راغلی دی. د سیمې اوسیدونکي حکومت څخه غوښتنه کوي چې بجلی لوډ شیډنګ په وخت کې د کمی سره په سیمه کې غیر اعلاني لوډ شیډنګ د هم ختم کړی شي.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه پام کوا
په پا پاوکم 11 بجو
د ځوانانو غږ
په پا پاوکم 2 بجو
د کرخې په غاړه
په 2 منټه د پاسا 2 بجو
حجرا
په 30 منټه کم 4 بجو
تاتره
په 30 منټه کم 5 بجو.
تاسو مشال ریډیو اورئ. د خیبر قبایلی سیمې خلک شکایت کوي چې د روژې په دې میاشت کې د دوی په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې ډېر لوړ شوې دي او د دې څیزونو د قیمتونو د کنټرول کولو لپاره کوم ګامونه نه پورته کول کېږي. د مشال ریډیو خبریال له ځایي خلکو سره خبرې کړې دي او د هغوی د ستونزې په اړه دا رپورټ را لېږلې.
د خیبر قبایلی سیمې خلک وایي چې په بازارونو کې د روژې په دې میاشت کې د خوراکي توکو او د امروزه ژوند د ضرورت سیزونو قیمتونه لوړ شوي دي او دکاندارانو یې د خپلې خوښې قیمتونه لګولي دي. د دوی په وینا غوښې، سبزی، میوې، کجورې او داسې یو شمېر نور خواړه پکې د سرکاري نرخنامې مطابق نه میلاویږي. دوی وایي چې د دغو سیزونو اخیستل اوس د عام کس د وس نه بهر شوي دي. د خیبر سای په لوړګي بازار کې د خوراکي توکو د قیمتونو د لوړې دو په حق لباندې د دغه سیمې خلک مشال ریډیو ته وایي.
ما اجمل جی او خزلم روان دی ګران یار شخه پورا ختلې هر شي کې 150 روپیا په سیر کې پاره راغله قیمت کړي دا والد غریب سړی د واسطه خبره وتلې
انعام کوله فرید روژه نامخ کې سبزی وا بنډه مثال په 30 روپے سر نن په 30 روپے سر دا بالکل لوټ ماری شروع کړای لوټی کړو 50 روپے خو خالا چې یو خر خره نو چې په 200 روپو را واخلې یو کولر په نه یخیږي دا سه هر شاید پر چې کله تنظیم یا بالکل لا پروا و د پرته دې څه هم نه کوي.
ذاکر خان شینواری په یو بازار کې سل کیس مریټونه چلےږي
هر سړی خپل خوښه ریټ دی څومره باندې یو سړی څومره ظلم کړی شي عمره کا قیمتونو بالکل کنټرول نشته بس څه چا څو باندې شای خوښ کا او ور یې که خرڅ کا هغه باندې خرڅی دا اچار عمره بینې راونسه او په غوښه او په ټماټرو په سبزی اور ختم کړه هر شی انتها ته رسېدله ډېر ګران په دې روژه کې خاص کر
طارق ملک منامه غني خیل یم هیڅ کمیټي لا هیڅ هغه بندوبست نه جوړ شو یو په درې باندې هر څه وخت مونږ دی غله په کار د دین زمان لږ دوه غم وکړ او دوه مخ کې نه کومه کمیټي و هغه مغم کمیټي هغه شي او دوه له پوره هغه ورکش
په خیبر سیمه کې د خوراکي توکو د قیمتونو په حق لمو چې کله د لوړګي پولیټیکل تحصیلدار ارشد خان سره رابطه وکړه نو دوی وویل
اوس الریډي موږ سره پنځه کسان موږ بل زر اوسې په دې شي کې چې هغو ریټونه سیوا کړي وو که نه لکه دا خو خامخا موږ خپل چک ساتو خپل کسان هم پسې ګرځي نور مو خپل چې کومه مان نخرنامه مو لګولې ده که نه هغې په مطابق باندې ټول خلک چلیږي خو زه اوس هم د خپلو خلکو ته خواست کوم که چېرته څوک کم سړی شي ګران خرڅی که نه نو اول زموږ د کوم خاصدار چې دي موږ لین افسران دي هغې ته د خپل بر وخت اطلاع کوي
د فرهاد د مشال ریډیو خبر خبریال ریپورټر لجلې چې دوی په سیمه کې کمې ستونزې دي د زیاتو نرخونو له کبله د افغانستان سره تعلق لرونکو هلک او جلې چې دعوه کوي چې په خوښه واده کړی وو او اوس ورته د خپلو کورنیو لخوا ستونزې ورپېښې دي پېښور ته تللي او هلته د دوی په خبره پناه اخیستې ده او د پېښور های کورټ د دوی د دوسیې اورېدنه کړې ده د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان یې په اړه ریپورټ لري
افغانستان سره تعلق لرونکو په خوخه واده کوونکو حیوات او مریم مولدی په عدالت کې د پاکستان د حکومت نه غوښتنه وکړه چې دوی ترې په پاکستان کې پناه ورکړي شي ځکه چې په افغانستان کې د دوی ژوند ته خطر ده د دوی وینا وه چې دوی په خوخه واده کړ دي او د افغانستان کې په خوخه واده یو غټ جرم دی نو ځکه دوی ته د دغه سزا ورکول کیږي دغه هلکو جنې مشال لیډو ته ویل چې دوی خوشاله سلوي خو ځوړان دي د افغانستان نه د ژوند د یره پتیخته د پاکستان ابټاباد سیمه ترالل هلته په اسلامي طریقه جایز نکاح کړل او ال توسیدل ولې سور زوړان دي د دې مخالفینو دوی په پولیسو گرفتار کړ او ډیر جاته اوهل او ټکول چې دغه ورستو د پیښور های کورټ چیف جسټس از خود نوټس واغستو او نن عدالت ته وړاندې شو په دغه هلکو جنې باندې د مخالفینو لخوا داوا کون کی وینا ده چې د دې دوانو نکاح نه ده شوی او د دې جنې دا وړاندې نه دبل چا سره نکاح شوی و ولې کله چې عدالت د داوا کون کو نه تړم باندې نکاح نامه غوستا نو هغه عدالت جالي وبلله په خو خباندې واده کون کی دغه جنې مریم مولدی مشال لیډو سره خبره تر کې ویل
مریم نکام مغرفان چراغ لو مغرز باندې مکړه بس بیا ته اتابات کوم کور نیولای استایلو کې صرف د سره مینه لرم زه بس زه غواړم چې د سره ژوند کوم بس په خبر ته پناه راوړې بس څه کې ګنو الله تعالی په کې خدای خو سره هم خلک وژنې من کا په خبر کې وژنې شو پروا نه شته خپل د سره هم منګ وژنې بس په هر رقم باندې تیر به رحمان او بس ټول ولادي د خپل غیرت معلومې چې من غیرتي او فکر کوي چې د غیرت ویل کې
بلخوا خوخواندی واده کون کی هلک هیواد د پاکستان حکومت ته غوښتنه وکړه چې دوی دی افغانستان ته پرې نک دی ځکه چې هلته په خپل خوخه واده کون کی سریا موجل کیږي دوی غوښتنه وکړه چې په پاکستان کې مر قبول دی خو افغانستان ته ونه لیږل شي
افغانستان د قومي رواج په اساس باندې هر چا چې په خپل خوخه باندې واده وکړي هلته هغه د 2000 سالور زره کسان ولاړ وي د غوښمنس کې د دری وجنې خاص د لپاره چې مونږه تلوي چې د وجل لپاره مونږه تلوي مونږ د بیرحمي وجنې مونږ د حکومت راغلي مونږ ته د تم پناره والا د کچیرته مونږه غه والا کوي نو مونږه دم تلته وجنی په مرمه سره په دغه والا نه کی هغه بیرحمی مرز مونږه قبول نه دی تلته د حکومت ته چې مونږ دوه وجنی او کما ته پناره کولې شو حکومت ما ته پناره کی تلته
چیف جسټس دوست محمد خان د مقدمه اوردن په وخت په خوخه باندې واده کون کی جوړی نکانه مو کتل او دغه ورسته د پیخور پولیسو اعلی چرواکو باندې امر وکړو چې دوی ترې په پولیس لاین یا بل یو محفوظ ځای کې د خوراک ساک نه علاوه د مالی مرستو جامع پیزارونو هر قسمه اسانتیاګان
شبیر احمد جانو او سم د خبرونه په پای کې د روزي د ارزښت او اهمیت په اړه د مفتي عبد الله شاه خبرو ته تاسو پام راړو
بسم الله الرحمن الرحیم شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس وبینات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
په حدیث مبارکو کې د روژه ډیر فضیلتونه راغلي دي. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کوم بنده د رمضان روژه د الله د رضا لپاره د ثواب په نیت باندې ونیسي، مخکې رست ګناهونه د ټول معاف کیږي. نو روژه د اسلام یو ډیر لوی رکن دی. بغیر د عذر شرعي نه د دې پرېښودل لویه ګناه ده او د دین کمزوري ده. روژه یو ډال دی، څنګه چې د دشمن نه بنده په ډال باندې یا په یو مضبوطه قلا باندې ځان بچ کوي، دقه شانته په دې روژه باندې د شیطان دشمن د پنجو نه د بچ کېدلو دپاره د هغه د حملې نه بچ کېدلو دپاره روژه یو ډال دی. روژه دار که خاموش ناست دی نو د ده دا خاموشي هم تسبیح ده، یعنی سبحان الله سبحان الله ویلو ثواب ورته الله پاک ورکوي. د رمضان په دې روژو کې چې کوم عبادات کېږي نو د نورو روژو په نسبت یو په اویا د دې ثوابونه زیات وي. د دې روژه دار ګناهونه هم معاف کېږي او نور اجر او ثواب له هم الله پاک ورکوي. روژه په څومره عمر کې فرض کیږي؟ نو روژه په عاقل بالغ مسلمان نارینه زنانه باندې فرض ده. عاقل بالغ مسلمان، عاقل لفظ سره مجنون او لیونی اوته، نو په لیونی او په مجنون باندې روژه فرض کیږي نه. او بالغ لفظ سره نابالغ تنه اوته، نو په نابالغه روژه فرض نه ده. البته د لسو کالو ماشوم الک یا جینه ده ته به حکم کولی شي د روژې نیولو او د مانځه کولو هم. د دې وجه نه چې د لسو کالو عمر نه به دې په روژه او په مانځه عادت شي. خو چې کله عمر پنځلسو کالو ته ورسېده، د سپوږمۍ په میاشتو باندې بنده پنځلسو کالو ته ورسېده، نو که د بلوغ څخه علامې نیخ کاره شوي نو هم دې بالغ شو. مخکې که علامې د بلوغ کاره شي نو مخکې بالغ کېدی شي، خو که هیڅ علامه ښکاره نه شي نو د پنځلسو کالو ماشوم یا ماشومه دا بالغ وي. په دې باندې منظم فرض دی او روژه پې هم فرض ده. په رمضان کې تراوی کول او نفل کول د دې اوم ډېر لوی اجر او ثواب شته. یو حدیث مبارک کې راغلی دی چې د رمضان اړومبنۍ شپه باندې د اسمان دروازې کولو شي او بیا دغه دروازې تر اخر د رمضان پورې بندیږي نه. د رمضان په دې شپو کې یو مسلمان چې مونځ کوي د شپې، نو په یو رکات باندې دوه نیم زره نیکې ولا الله پاک لیکي. په یو رکات دوه نیم زره، یعنې په دوه رکاته باندې پنځه زره نیکې الله پاک ورکوي. په کومو سیزنو باندې روژه مکروه کیږي یا ماتیږي یا هیڅ پې نه کیږي؟ په غوږ کې که بغیر د قصد او ارادې نه اوبه لاړلې روژه نه ماتیږي. که قصدن په غوږ کې څوک دارو اچي، تیل اچي، اوبه پکې اچي، نو قصدن اچولو باندې روژه ماتیږي. که یو بنده روژه نیولې ده او د هغې نه پس بیمار شو، اوس که دې روژه نه ماتوي نو د ده د مرض زیاتیږي یا د ده په جوړېدو به ډېر وخت لګیږي. نو داسې وخت کې دې بنده له روژه ماتول جایز دي. روژه به ماته کی، صرف یوه قضا به راوړي، په دې کې کفاره نشته دی. په انجکشن باندې که علاج کېدې شو نو روژه دې ماتوي نه، انجکشن دې وکړي، په انجکشن روژه نه ماتیږي. زنانه د روژې په حالت کې په شونډو باندې سرخی لګوي نو دا جایز دی. البته که دغه شونډې په ژبه باندې سټل را سټل کیږي او تیریږي نو بیا به مکروه شي. په روژه کې وینه استل، یعنی چالوینه ورکول، په دې روژه ماتیږي نه. البته که یو بنده چالوینه ورکي او د وینې ورکولو نه پس دې دومره کمزوري شي چې بیا د روژې طاقت یې نه وي، نو داسې وخت کې وینه ورکول مکروه دي. په روژه کې که د غاښ درد زیات او غاښ استل لازمي شو نو په غاښ استلو باندې خو روژه ماتیږي نه، د ډېر سخت ضرورت په وخت کې د غاښ وباسي. خو که وینه تېره شوله یا دارو تېرېدل په حلق باندې نو بیا به روژه ماتیږي.
د روزي د ارزښت پاره مو د مفتي عبدالله شاه خبري اوریدې. لدې سره سم د خبرونې د پای شیبو تر رسیدلې راځي چې له انیس اجمل څخه د خبرونو سر ټکی واورو.
او افغانستان پاکستان ته خبرداري ورکړي چې کده بولی چې کده پولی د بلې غاړې نه نور بریدونه وکړل نو اړیکو ته به سخت زیان ورسیږي. خو د پاکستان پوز د بریدونو کول د تورونه رد کړي دي. د افغانستان په شمال کې ننی او افغان پوزي په ناټو ځواکونو ډزې کړي چې پکې دوه امریکایي سرتیري شوبل شوي دي. د خیبر پختونخوا په بردیر کې د وسلوالو پر ضد جوړ کړل شوو د امن لښکرو غړي وایي چې د حکومت لخوا ورسره هیڅ مرستې نه کیږي. د شام د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د بشار الاسد حکومت به خپلې کیمیایي وسلې یوازې د بهر څخه د تشدد په ځواب کې کاروي. او د امریکا په واشنگټن کې د ایډز بیماری په اړه نړیوال کانفرنس شروع شوی دی.
ل دې سره سم د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته ورسېدې. بوریوال کاکړ له خپل ټولو همکارانو او په سیمه کې له خپل ټولو خبريالانو سره یو ځای لته څخه اجازه واړم. هر ځای چې یاست ښه ژوند ولرئ.